د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې پښتو خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو د سولې د خبرو په اړه په یوې خبر پاڼه کې د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د غرض د سولې د خبرو په دوهم دور یې هم شک څرګند کړی دی. له بلې خوا له هلمند راپور نه وایي چې د هلمند نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د خبرونه په ورستۍ برخه کې دوهونیز پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی؟ خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، قاسم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغان حکومت وسلوال مخالفین یا طالبان وایي چې دوی د افغان حکومت او طالبان په ترمنځ د سولې د دوهم دور مذاکراتو په اړه خبر نه دي. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه او په نړیوالو خبرونو کې ویل چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسی کولای. د هم بشپړ خبرونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالب بستازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګند کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارت په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. طالبانو په خپل خبر پاڼې کې د غرض د افغانستان د حکومت د روسي ادعا په اړه چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ سوی تبصره نه ده کړې. د سولې لومړی پړاو خبرې د روانې جولای میاشتې په 8 د پاکستان په مری شرګوټي کې وسوي او د سولې د شورا د معلوماتو لمخې دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ یعنی سبا ته په همدې ځای کې وسی. د افغانستان جمهور ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د ملا محمد عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي وویل چې ملا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یو روغتون کې ساه ورکړی ده.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی که قاعده حالش شده بود اوجا بستری بود و اوجا به شکل مرموز جان داده. در تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش
د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویان د غرز ویل چې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه د دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وه او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. اخوا سپینه مڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویاند اریک شولتز خبریالانو ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی سي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یو ځای سي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ملا عمر د نیولو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام شوی و. پامکړې څو سیمې زونړېوالو خبرونه ته د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نسی کولای. کارتر د امریکا د سند پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې ایران له زوره کار واخلي زموږ د پوځ د چټک برګون کړنلاره د موقع راکوي چې په چټکۍ خپل ځواکونه په کار واچو او خپل قدرت کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال ادمسي هم ویل چې ایران سره د شوی موافقه سره پوځي اقدامات تر اوسه یو انتخاب دی. هغه ویل چې د ایران د لری وټن کو توغندوی د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 500 موارد کې د دوی اندیشنې تر اوسه نه دی لری سوی.
The negotiated deal does not alleviate our concerns in those 5 areas.
د وی سره موافقه په دغه 500 برخو کې زموږ اندیشنې نه دی لری کړي. دغه موافقه زموږ پوځي انتخاب چې لروي نه دی بدل کړي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې د غرض د امریکا د بارونی چارو د انرژي وزیرانو هم ګډون کړي وو. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقه د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به د رای ور باندې واخلي. د جرمني د بهرنی چار وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاین مایر پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د ترکیه حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکرارۍ پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیه پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریې او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر پر دې وړاندیز هم خبرې وسوې چې وایي له وسلوالو ډلو سره په اړیکو درلودو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نسي. د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته او بخښي د الوتکې د وزیر یو ټوټه چې د هند سمندر یو ټاپوته اوبو وړې او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو واوی هغه ماډل الوتکې پورې تړلې چې یوای د ماليزیا په هوایي شرکت پورې تړلې و او څه باندې یو کال مخکې په مربوط ډول اترې تم سو. یو امریکایي چارواکي ویل د هوایي مسؤلیت پلټون کې ډېر ډاډه دي چې د داخل وتکې له ټوټې اخیستل سوی تصویر چې د فرانسې د ریونیون په ټاپو کې پیدا سوی هغه به د بوئنګ وسو واوی ماډل الوتکې د وزر ځنګړې ټوټه وي. د فرانسې مسؤل چارواکي هم دغه 2 متره اوږدې موندل سوی ټوټې په اړه څېړنه کوي. د ماليزیا د هوایي شرکت دغه الوتکه چې 209 سپرلی درلودې د 2014 سم کال په مارچ میاشت کې هوا ته لا پورته کېدو یو ساعت وروسته ترې تم سو او داسې وانګیرل سو چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي او ټول سپرلی وژل سوې ده. او د نیمه هلو څخه خبر ده چې د روسي حکومت د ملګری ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې MH-18 د سقوط عملینه نړیوالې محکمې ته راجه کولای شي. د الوتکې تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول سو. د امنیت شورا او یو لس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رائے ورکړې چې د ماليزیا د حکومت لخوا وړاندې سوی وو. د امنیت شورا درو غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رایګیری کې له ګډون ډډه وکړه. په جوړ سوی پریکړلیک پر ټولو هیوادونو ژغ سوی چې د دې پیښې په اړه له ځنګړو تحقیقات سره مرسته وکړي کنه نو بندیزونه باور باندې ولګول سي. د اوکراین ولسمشر پرون ویل چې د عدالت ته تامین لپاره خپل هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مولا ازادي رادیو .org. طالبانو دی وی خبر پانه په خبرولو سره د خپل مشر د مړینې مسأله نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د سولې د خبرو د دوهم دور په اړه شک څرګند کړي او په دې اړه ورستي راپورونو څخه به خبري څرګند کړي. د دې مسلې له جزئیاتو مو خبرو. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره او باوري راپورونه وي.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar. Without commenting on the specifics of these reports, we do believe the reports
دا چې د طالبانو د مشر مړینه که هغه پر احتیاط تایید چې د سولې پر روانو خبرو او د افغانستان په روانې جګړې به څه اغیز وکړي په دې اړه د کارپوهانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو. دغه راز اوري چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې خبر له خبرېدو سره د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لخوا د نیول کېدو خبر هم ورکول کېږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لټه کې او د حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د ځمکني ترانسپورټ تنظیم د ادارې له رئیس سره خبرې کړې دي.
سابق چې وو ملي بس په ټولو ولایتونو کې فعال و، البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزور شوي دي.
ازادي رادیو اوري. له پرون رئیس لکله چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د ملینی خبر ورکړل شو د افغانستان جمهوریت ریاست وسرچنی ویل چې هغه په 2013 کال کې مل شوی او د غراز د جمهور رئیس یو ویاند ویل چې په دې اړه څرنه کوي د افغانستان د ملي امنیت ادارې هم تایید کړ چې هغه په 2013 کال کې پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو روغتون کې مل شوی دی. د طالبانو څخه تمه کېده چې ډیر ژر به لکه څنګه چې دوی له حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره وکړي، خو تر ننه پورې طالبانو په دې اړه څه ونه ویل. نن طالبانو یوه اعلامیه خپره کړې، په هغه کې بیا هم د خپل مشر د مړینې په اړه تبصره نه ده کړې، نه یې تایید کړې د هغه مړینې او نه یې هم رد کړې، خو د سولې د روانو خبرو په اړه یې بې خبری څرګنده کړې ده. طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې مشرتابه سیاسي دفتر ای د سولې د دوهم دور له خبرو خبر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې سبا به د خبرو بل دور بیا هم د پاکستان په اسلام آباد ته نږدې د مري په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دور خبرې شوي ترسره شي. دا چې ولې طالبانو په داسې حساس وخت کې اعلان خبره کړی او په هغه کې د خپل مشر د ملینې په اړه څه نه دی ویلي، له کابل د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق را سره دی. د دې اعلامې له جزئیاتو به مو خبر کړي. شفق صاحب، مهرباني وکړئ په اعلامیه کې نور څه ویل شوي دي؟
بله، سلام وړاندې کوم نوري صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په تفصیل یادونه وکړه، د سولې د خبراتورو د ځای او وخت په اړه طالبانو اعلامیه خبره کړي او په د دې خبراتورو په اړه شک او بې خبري په یو ډول خودلی. طالبانو ویلي چې د سولې د خبراتورو په اړه صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري. دوی نن په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې د دوی سیاسي دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی چې د سولې خبرې کله او چیرې تر سره کیږي. د طالبانو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې په رسنیو کې له څو ورځو راهیسې د خبرونه خبريږي چې په اسلام آباد کې به ډیر ژر یعنی د جمعې پورې د سولې خبري وشي، خو په اعلامیه کې طالبانو ویلي چې د سیاسي مسایلو لپاره ځانګړی اورګان دوی لري او په دې اړه په خوا هم وضاحت دوی ورکړی وو. دا سرګندونه طالبان په داسې حال کې کوي چې د سولې عالی شورا ویلي چې ټاکل شوی سبا د سولې خبري په اسلام آباد کې تر سره شي. د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد پرون ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د خبرو اترو لپاره تیاری نیولای او له بشپړې اجنډا سره به پکې برخه اخلي. ویل شوی چې د اوربند غوښتنه د اعتماد جوړولو په هدف به په دې خبرو کې د افغان حکومت عمده غوښتنه وي. بل نورې صاحب،
شفق صاحب، اعلامیه د طالبانو خبر پاڼه نوې خبره شوی، په دې اړه به بیا هم د افغانستان د سولې د عالی شورا له چارواکو سره خبرې وکړو چې دوی څه نظر لري د دغه خبرې شوی خبر پاڼه په ارتباط. په دې خبر پاڼه کې خو دوی شک خو د لیدې چې سیاسي دفتر د خبرو له دوهم دور خبر نه دی. په هر صورت بل مهمه موضوع چې هغه د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ملینه و. طالبانو لکه څنګه چې موږ او تاسو ته تل د طالبانو ویندویان ټلیفونونه کوي او د حملو وروسته سمدستي مسؤلیت اخلي، له پرون رئیس طالبانو سره موږ هم هڅه وکړه چې له ویندویانو سره په دې اړه خبرې وکړو او د هغوی نظر واخلو. بیا هم په دغه اعلامیه کې دوی څه نه دی ویلي، ولی د طالبانو د مشر ملینې ته اشاره نه ده سوې؟ آیا کوم نور څه تاسو اوریدلي کوم بل اړخونو؟
نو بله، په اعلامیه کې د مولا محمد عمر د مړینې په اړه چله پرون رئیس دغه د مولا عمر د مړینې خبر د رسنیو مهم خبرونه جوړوي او په بیلابیل رسنیو کې، رادیوګانو کې، ټلویزیونونو کې او نورو چاپی خبرونه کې په دې اړه نندري روان دي او بحثونه روان دي. طالبانو سندې ویلي نه دا خبر تایید کړی دی او نه دا خبر رات کړی دی، او یو ډول خلکو ته هم یو ډول پښتني پیدا کړي چې طالبان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ډیره موردو کې ډیر ژر مثلا د حملو د مسولیت نیولو یا پوزین نور موردو کې غوی ډیر ژر عکس العمل خي، یا د سولې د موضوع په اړه دغه ډیر ژر عکس العمل خو دا بې خبري او شک د وخت او د ځای په اړه سرګند کړ. ولی د مولا محمد عمر د مړینې په اړه دوی تر اوسه پورې له پرون رئیس چې مونږ هم ډیر کوشش کوو او نور رسنۍ او نور ژورنالستان هم ډیر کوشش کوي، دوی څه نه دی ویلي. دا یو پښتنه ده. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون زین رسنۍ ته دا ویلي و چې په دې اړه چې آیا د ملا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرېدو په اړه د دوی سلام مشوره د خپل مشرانو سره روانه ده او کدی سي چې هغه خبرګون وخی ول پرون رئیس تروسه پورې دوی خبرګون نه دی خوده لای او ګورو چې نن آیا دوی په دې اړه څه خبرګون خي کنه او که خبرګون خي خبرګون به څه وي آیا تاییدوي به او که به ردوي خو افغان حکومت دا تایید کړی ده چې ملا محمد عمر د کراچۍ په یو روختون کې په مرموز ډول مړ شوی دی.
بلکه څنګه چې تاسو ویل د جمهوریت ریاست لخوا خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د مولا عمر مړینه دوی تاییدوي. لکه څنګه چې موږ همکارو ویل هغه په کراچۍ کې مړ شوی دی دوه کاله مخکې په 2013 کال کې او ځینې سرچینې هم وایي چې مړی یې را انتقال شوی دی د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. په د جمهوریت ریاست په خبر پانه کې دغه راز ویل شوی چې دا اوس د هغه د مړینې له سره سم اوس یو فرصت طالبانو ته پیدا شوی دی چې دوی د سولې له پروسې سره یو ځای شي. دغه راز سپینې ماڼۍ هم په دې اړه ویلي چې طالبان دوه لارې لري، یا باید د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او یا د هم د افغانستان د بربادۍ هلو ځلو ته دوام ورکړي او خپلو جګړو ته دوام ورکړي. طالبانو بیا هم په افغانستان کې د جګړو تنور ګرم ساتلی دی. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ځینو سیمو د سقوط خبرونه ورکول کېږي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې پکې د طالبانو فعالیتونه په دې وروستیو کې بیا زیات شوي دي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال وایي چې نوزاد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د هلمند د ازادي راډیو خبریال همدا شیبه الیاس دایی را سره ټلیفون په لیکه دایی صاحب، څمو اوریدلې دي د نوزاد ولسوالۍ څه وخت سقوط کړی؟ افغان امنیتي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
نور صاحب ډېر مننه ستاسو نه سیم تر اوسه پر دې کال سره خبرې کوم په هلمند کې رسمي سرچینو چې د امنیت کمانډانۍ او د دوه کتنې کمانډانۍ کول اردو ولایت مقام سرچینو د نوزاد ولسوالۍ د سقوط په اړه نه د هو او نه د رد جواب رسمي کړی دی. منتها هغه وایي چې غیر رسمی سرچینو کې چې په دې درې سرچینو کې ما یادونه وکړه موجود ستاسو د ولسوالۍ تیر ورځ تر څلورو بجو وروسته هم کمال د کتابونو ته لاسرسی ځینې سرچینو په امنیت کمانډانۍ کې د ازادي راډیو ته چې هلته نن سهار له وخته بیا د امنیت کمانډان په مشرۍ باندې چې خپل هم د ځان کوم امریکا کې وجود لري عملیات پیل شوي دي او د دانیل جنیا شپږ پوستې چې تېر ورځ له وخته دغه سیمه راوتلي دي هغه بېرته دا ته شوي دي او بیا ته کوي چې د ولسوالۍ او د کومنداني مرکز ته چې خواله زمان په نږدې موقعیت لري د ولسوالۍ بازار ته ترن مازدیګر ځان ورسوي. نو دا د نوزاد د ځینې کسان چې کرکرګار کار کوي ژوند کوي هغوی ادبي راټولي چې د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو په سیمه کې د مینو کرلو او د سیمې د فکر باندې د پاره خپل پروګرام ته څنګه دوام ورکوي او ولسوالۍ د طالبانو کول کړه. طالبانو هم دا ادعا کړې ده چې په ترتیب کې لږ چې ولس لپاره وجود دی او د تنظیم نور د افغان تاسو ته تشکر دی او دنج مې ورته تا او د څنګه د غروال د بیت سره دا د غروال خبره موږ ته څنګه چې کوم ته چې نور د دې څنګه چې مهم غرواله او د دې پولیسو ځینې اندو مکرنه او ګنج مې ورسلې دا د طالبان خلاص سره کوم کورګل دي. نو دا خبرې چې موږ د پرون راځي چې ډیر ځات پلان کوي او د چارواکو سره مستقیم کړي چې یا درځي ته دوی هغه دغه
شنو مطلب دای صاحب تاسو مخې په راپور کې ویل چې د قندهار امنی قومندان هم په هلمند کې دی. دای د څه لپاره هلمند ته راغلی دی؟ آیا داسې اندېښنې هم شته چې چیرې نوزاد ولسوالۍ سقوط کړی وي د نورو ولسوالۍ چې له قندهار سره څنګلورې دي او ناامن دي، آیا د هغو د سقوط خطر هم شته؟
د جنرال عبدالرزاق دراتک مثلا هم رسمي نه کوي خو موږ خپل موټرونه په شار کې ولیدل او دا هم د رسمي سرچینو ترمنځ یو ګرم اواز دی چې هغه د دې لپاره راغلی دی چې د نوزاد د بیرته نیولو لپاره پروګرام کاتي او په سری ډول پام ځای ډول جوړ شي څنګه چې فاطمه ولې چلی چې تر ټولو زیات بد وضعیت کې دا تر نوزاد وروسته د سکوت لحظې حسابي د دې د سکوت مخه ونیسي. البته دغه د نوزاد مساکله کجکی او سنجین د سکوت خبره تر اختر وړاندې د هلمند والی د هېواد اجرایه رئیس د قطر پر مهال چې هلمند ته یې د همدې روانې میاشتې په لومړۍ ورځو کې کړی وو څرګند کړ. هغه وویل چې اوس سوال غواړي چې په هلمند کښې ځینې ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې را ولي او بیا د سولې په راتلونکي خبرو کښې چې اوس په خبرونو کښې وویل چې سبا شاید د پاکستان په مرګ تر کوره کښې ځینې امتیازات واخلي شاید دا لرې نه وي. خو د طالبانو یوه غفترې بله ډله چې طالبانو کښې ته انتظار ورته وایي دا تېره ورځ د نادعلي ولسوالۍ مربوطاتو د شاول سیمې ته هم راغلی وي چې اوس فعلا هم هغه سیمه کښې ویل کېږي د افغان سپیشل فورس او حتی د ځینو خارجي ځواکونو د موجودیت په اوازو تایید شوې ده چې اوس هم هلته جنګ روان دی او طالبان غوښتل په نادعلي باندې هم زور واچوي او ځینې سیمې تر خپل تصرف لاندې راولي.
بله الیاس لایی له تاسو نه مننه. له هلمند د ازادي راډیو خبریالو چې د هلمند نهزاد ولسوالۍ د سقوط د طالبانو لاسته د پریوتو په اړه راپور راکو. لکه څنګه چې مو واورېدل تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دا مسأله نه تایید کړې او نه هم رد کړې ده. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د سقوط خبره که چیرې تایید شي دا په افغانستان کې وروستۍ ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته پرېوځي. له دې مخکې د کندوز د اقتاش کلی هم طالبانو نیولی و سرپل د کوهستانات ولسوالۍ هم سقوط کړی و او دغه راز پر ځینو نورو سیمو کې هم طالبانو خپل نفوذ پیاوړی کړی دی. له یوې لنډې دمې وروسته به د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه د سپینې ماڼۍ د ویان د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي د څرګندونو او دغه راز د جمهوري ریاست د خپرې کړې اعلامیې له حاله خبر شي او دغه راز به هم د چارو د کارپوهانو نظرونه واورئ چې د ملا عمر مړینه به د سولې په روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان جمهوري ریاست د بی خبر پاڼې په خپرولو سره رسما تایید کړه چې ملا عمر مړ شوی دی. د ملي امنیت ادارې ویان ازادي راډیو ته بیا وویل چې هغه په 2013 کال کې د کراچۍ په یوه روغتون کې سا ورکړې او مړی یې هم افغانستان ته انتقال شوی. البته ځینو نورو سرچینو ویلي او په د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې ښخ شوی دی. دغه راز سپینې ماڼۍ هم ویلي چې دوی ته کره راپورونه ورسېدي دلیدی او استخبارات په دې اړه پلټنه کوي. نور جزئیات به د فرشته جلال زی په راپور کې واورو.
د افغانستان جمهوري ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسېدلی و. صدیقي د افغانو طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسېدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان ما به کرات از
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت په لټه کې و او د هغه د موندلو لپاره یې $10 میلیونه جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یوه ویاند اریک شولتس پرون په دې اړه په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل.
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې پر پټونو خبر یو خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه له تبصرې پرته باید ووایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخواني شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی و او غالبا د هپاتایټس د سوجو او د زړه ناروغي هم درلوده. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلي چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یونامه ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام تاسې ولوست. موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د روانې اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري.
طالبانو د خبرو په اړه شک څرګند کړی دی. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې سیاسي دفتر یې د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور به ډیر ژر په پاکستان او یا چین کې وشي سیاسي دفتر خبر نه لري. د طالبانو د مشر د ملا عمر د ملینې خبر افغان چارواکو ورکړل. جمهوری ریاست سرچینې او د غرض د ملي امنیت ادارې وویل چې دی مل شوی دی. که طالبان د خپل مشر ملینه تایید کړي دا به د سولې پر روانو خبرو او د غرض په افغانستان کې پر روانو جګړو څه اغیز وکړي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له کارپوهانو سره غږېدلی دی.
په داسې حال کې چې افغان دولت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند مړینې پخلی کړی، نو د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي چې د ملا عمر مړینه به په افغانستان کې دننه د طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات لا زیات کړي چې په نتیجه کې ښایي د سولې خبرو ته هم زیان ورسیږي. افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشمې په ورځ ناوخته تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کیږي چې دغه ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پښتنه دا ده چې د افغان طالبانو د مشر مړینه بعد افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپل منځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغیز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته ښایي د طالبانو خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
دا هر یو مشر یو ډېر خپل مقام یو نو که پرس کا دې تحریک له منځه لاړ نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی نقصان وي او دا غونډول د خلکو او هغوی شاملول او بیا هغوی د مشر ټاکلو دا به ډېر لوی ګران کار وي. د دوی داخلي اختلافات په بل سره ډېر زیات وي او بیا چې په داسې مقام باندې چې مشر د مزدان سیخی نه دا مسله شته او کترس کا کی په ځای باندې کینی نه او د دې په وخت باندې ته پک نشي دا یو خرچا ظاهري وي چې کیدی شي په دې مسکه په ځنه زینو کې خطه نشي لکه مخکې خطه شوی.
د ملا عمر د مړینې په خلاف په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل شوزی د پښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه بعد افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا له منځه یوسي وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغیز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو په مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري او هغې په دې نتیجه رسېدلي دي چې که موږ د سیاسي عمل څه جوړېږو نو دا به زموږ هم سروای ولي او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سروای ولي او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاژ کړي. نو زما خپل خیال دا دی چې د مذاکراتو کوم عمل چې دی نو دا به اسان شي، ګران به نه وي.
خو مشتاق یوسف زیا بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینو مشرانو له مخکې د دغه خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
مختلف گروپونه دي مخکې چې په پاکستان کې مرګ کې وایي کوم اج کوم دغه سم ناس چې نو طالبان یې زموږ نه نګان دي ما دا خیال نه چې خبرو په اړه فکر راشي طالبان خلک وایي چې نه کېږي دا خبرو به اصل نه ځکه چې خبرې به مخکې نه دا خلک دا مني نه جرس ته خبر نه مني یې ریس استایل نه کې لنګ نه کې بیا په ما په خلک باندې دا خبرو هیڅ اصل نه.
په عین حال کې عقیل یوسفزی په دې باور دی چې د ملا عمر مړینې بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او د هغوی تروریستي فعالیتونه به ټکنې کړي.
ملا عمر صاحب د طالبانو د دواړه طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې و د هغې بلا شرکت غیر یو مشر او امیر هغو کړی و. په یو طرف ته تحریک طالبان پاکستان د دې واقعې نه بعد کمزوري شو د څه نه څه حده پورې او دغه رنګې افغان طالبان چې دي هغې ته عدت کول لګېدل.
که څه هم ملا محمد عمر پروستۍ کلونو کې د خپلو نږدې کسانو له سترګو پناه و، خو د اخترونو په څیر مناسباتو کې باید نوموړي پیغام د طالبانو د ویبپاڼې له لارې خپرېده. دا یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب پروستۍ اختریز پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و.
د طالبانو د مشر مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه چې د هغه مړینه به په د سولې پر روانو خبرو او دغه راز په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه څه اغیز وکړي، د پاکستان په پاکستان کې میشتو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه مو واورېدل. په دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په پروګرام کې که غواړئ پوه شئ چې د افغانستان په ولایتونو کې د ځمکني ترانسپورټ وضعیت څه ډول دی، د ځمکني ترانسپورټ د تنظیم له رئیس سره مو له عمومي رئیس سره مو خبرې کړې دي. خو اوس په قسم سره ملته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات به مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل سوې د رواني اونۍ په پای کې د افغان حکومت او طالبان سازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې وسی، طالبانو په دې اړه بې خبري څرګنده کړې ده. طالبانو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې اسلامي امارات په دې اړه ټول صلاحیت خپل سیاسي دفتر ته سپارلی، خو زیاتوي چې دغه دفتر په دې اړه په جریان کې نه دی. د افغانستان جمهور ریاست د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ملا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د هلمند نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لاس سقوط وکړ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د اړتیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نسي کولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. د روسي حکومت د ملګر ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې ایم ایچ ولس د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته رجع کولای سي. او د الوتکې د وزیر و ټوټه چې د هند سمندري و ټاپو او ټاپو ته اوبو وړې او پرون پیدا سو د بوئنګ وسو وا وی هغه ماډل الوتکې پوری تړلې چې یوې د ماليزیا په هوایي شرکت پوری تړلې او څه باندې یو کال مخکې په مرموز ډول ترې تم سو.
لقسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی واورول. ک بشپړ خبرونه یا په تفصیل سره خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله هلمند د لیکي کچیر مولا محمد عمر اخوند ملشوي وی نو بیا د اسلامي امارات و اندویان ول خپل ولست معلومات نه ورکوي. عبد السلام په یو اس ام اس کې بیا لیکلی چې سپینه مانی چې اوس د خبره اعلانوي یا وای چې مولا عمر ملشوي دی ول مخکي دا خبره نه اعلانوله. د په نظر دا دروغ خبر دی. قاری هستی خان هم د هلمند څخه لیکلی دی چې د ملا عمر مړینه د مړینې خبر د سولې پر خبرو بد اغیز کوي. دا وخت نازک دی ځکه د سولې خبرې نوې شروع شوې دي. دا ستاسو څو پیغامونه، البته ډیر پیغامونه ټو تقریبا اکثره پیغامونه د ملا عمر د مړینې په ارتباط دي، ټول نشو خپرولی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي، خو موږ هر مرو په پروګرامونو کې درته خبرو. نور د راپور نومه طلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت څه دی پروګرام واوري په موخه د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سی ورشبلو یاغې په سی ورشبلو یاغې په سی ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې یوشکلن محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د کلی محلي پولیسو چې د ماين په یو چاودنه کې خپل سترګې له لاس اور کړې دي. محمد د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویل چې واستوال طالبانو په هلمند کې جایداد غصب کړي او د وروسته تر هغه کندهار ولایت ته کډه شوی دی. محمد وایي چې د هلمند د امنی قومندانۍ تنخانه ورکوي او د اوس مهال په بیوزلۍ کې شپې سبا کوي.
هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د بوستانزو د کلی د محلي پولیسو یو عسکر ومه پر ما مین پچاو شو مین دا باندې پچاو شو او په ځان خبر وکړ ګورنج ما ډیر مصرفونه وکړل په ځان د وای می وصلې ما سره چا کومک نه وکیا یب تا په کابل کې ما ته یو لاکھ روپیه راکړل چې دین ته ولاړم دوه ورځې دین ته تللی ما او بیا د لشکره کې شه درا غوړی راکړل هغه شل درا غوړی په سنځه مو سمجین وګرځول نو زه وز غواړم چې زه پر ما کورونه باندې دي زه غواړم چې ما ته زما معاشره کې وس ما ته په سمجین وایي او د جان په اخر وایي چې تاسو غلا معاش نه درکو نو زه سره کوم زما پاسه
څومره وظیفه د اجرا کړې او چیرته من در باندې والوت
ما نه څه خپل سټیلي کې په پښتنځو کې وظیفه اجرا کړې ده لته مې ولما یو بل کمانډر مر سره واغ شي څو ځې په ستور ګورون کړل ما
څومره وخت وظیفه اجرا کړې
د سپاز میاشتې وو د پیج را کړه ور د ډیر وخت وو مې ولما په ډیر وخت د وکاله تقریبا 300 دام ورنجم
ماش د څومره وو
ماش می نظر وو 800 افغاني
بیا بعد د دې نه چې معلول شوې حکومت څومره ماش درکو څو میاشتې ماش درکو
ماش دروازه پورې راکوي یو وسو نه در کوم نه زما ستو
سم څومره وخت کیږي چې ماش نه درکې یا تنخانه درکې
دروازه کې راځه بلا وای بلا ماش در کوم بلا وای بلاس بلا سیستم وای وو 200 روپیه ولا درمه چې ما شان یو پر منځ پسته وکم هغه مروجه کې ماش وخت پر وړ لا ته ولاړ را سوای خپل
دلمن د امنی قومندان وای چې ماش نه در کوم
وو د امنی قومندان مو ته مزینه ته ویل چې دا سوا ماش نه در کوم
ولی تا د سد تقاعد یا اسناد یا د معلولیت کوم اسناد نه دی جوړ کړی
یا نه دې جوړ کړې زه 200 روپۍ نه لرم چې زه اسلام ته یا کابل ته ولاړم یا سیلو لاس ما غاسناد زه جوړ کوم په سرګا ته جوړ کوم یا کابل ته ولاړم زه په سیلو جوړ کوم څنګه ولاړم
نبی جان مولا خیل درته ویل چې ماش ته نه در کوم
و هو نبی جان مولا خیل متمیز دې ته ویل چې ماش نه در ماش ته وای مال دې ته وای ماش نه در کو ته کاو سی ته ځان واړو زه غواړم د سره کم ته کاو سی ته ځان واړو نو زه دونه پیسې نه لرم چې ولاړم کابل ته د سپایا سیاریان يم زه دا ما یالو نه لرم څه سیاریان يم زه پښ کړم چې پښ ور وکم د پولیس فارم زه تا وکم په داغه دولت کې څنګه جوړ کړم زه کم پرپل نه راوړم
واړه لري ماشومان
وا وا یو لور یو زی یو ماینه دی یو تخپل
تا خپل نبی جان مولا خیل لیدلې د ایلمان د امنی قومندان
یا غشتي غشتو په ژوند کې نه لرم نه سوال
وست غواړی ته څه غواړی د حکومت نه
د حکومت نه دا غواړم چې ما ته ځنا ما سره کې یا ما سره دغه نه کومه کوکی ما سره نه تکا او چې ته ورواړی او دغه نه پیسې ما سره کې چې زه کابل ته کولاس مزما مسرات چې زه د خې خوا کوم زه د فکر نه مې فکر وکم یا یو بل سره راځم ما لاس نه کړو په اعلان وسم باندې دي و درې مانم زه کال ته په سنگین کې لرم په ګوښه انځر په کلی کې هغه طالبان هغه ګرځول نه فائدہ دار وکیل ته کړی نه ور کوم
وس په قندار کې څه کوي ول قندار تر اغله
دا ماجر یو خدای دا هغه دا ماجر طالبان دي وسم په سنگین طالبان دي ته تر ماجر یو
په سنگین ول سوال کې
وو د سنگین پول سوالي کې طالبان دي وس موږ ماجر دي په قندار په قندار کې پراتی هغه یو راتوي بار څه ول وسر کم څه ول وسر کم تر مونږ خلاص دي و دغه په قندار کې پراتی موږ خلاص کوم نه
مونږ د غستون زده هلمند لامنی قومندان نبی جان ملاخیل سره طرح کړه. یو کس محلی پولیس نوم محمد د پسنګین ولسوالۍ کې د محلی پولیسو دوی وایي چې د ماین پیوی چاودنه کې دا ټپی شوی پاغي چاودنه کې د دې قماندان وژل شوی او اوس د پسترګو معلول دی یا سترګو نه نابینا دی. دی وایي طالبانو مختار ورکړی ځمکې د دې هغه غنم چې کاري دا په ځمکو کې هغه نه ورکوي او دا مجبور شوی د معروف ولسوالۍ ته قندار ته راغلی. دا وایي چې تاسو ته نشي رسېدلی ځکه ډېرې هڅې یې کړې چې عریضه یو شی تاسو ته راوړي او یوه میاشت کېږي چې د هغې هغه تنخوا قطه شوې. تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
اول دې راشي که چېرې دی د سنګین په محلي پولیسو کې ستاسو راجست کړي نو کېدای شي موږ ټول هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې کنه چې موږ لرو هغه به انشاءالله دې په اختیار کې ورکړو. په دې حساب باندې چې دی په کندهار کې اوسېږي دا ټول ثابته نه ده چې دی په واقعي سنګین کې عسکر ده که نه ده. دی د خپل اسناد راوړي، دی د خپل رجوع کړي، خپله مراجعه دې وکړي، دلته موږ ټول هغوی په خدمت کې یو.
ملاخیل صاحب په دې خپرونه کې موږ اکثرا هغه کسان چې مسؤلینو سره غواړي وګوري د دوی مشکلات نه حل کېږي دا مسایل راخلو، نو دوی څه وخت تاسو ته راشي؟ ځکه تاسو پوهیږئ په هغې سیمو کې خو امنیت هم چندانې ښه نه ده او مقامات ته رسېدل ګران کار دی. داسې تاسو دفتري اصول لرئ څنګه وکړي دوی
رسېدل؟ موږ ته هېڅ نوع مشکل نه ده. موږ چې په زرهاوو خلک مثلا په ورځ کې مثلا ملکي خلک عوام خلک پرسونل دې سره وینو ملاقاتونه کوو، نو دی محمد څنګه نه سره تللی که واقعا دی عسکري او دی مشکل ولري مته پاره لازر ده چې د عمل لمبر کې دی چې مثلا ورته ورکړي. مثلا زموږ تر کندهار نه درې ورځې مخکې د کندهار مثلا یو سرباز چې هغه دوه پښې ښکته پخوا باندې ښتی دی یو کال مخکې زه خو نوی راغلی یم یو کال مخکې چې دی هلته پښې ښکته شوي وي کندهار کې اوسېږي دوه ورځې مخکې ما ته راغی موږ د یوې نمرې مځکې همکاري په مکه مسله وکړه موږ ولایت مقام ته مراجعه کړه. نو چې هر څوک راشي د دوی مشکل د هغوی تکلیف به انشاءالله تعالی بېخي حل کېږي، هېڅ نوع مشکل به نه وي. دا د یو بانه ده څه کړې ده دا غواړي چې مثلا رسنیو کې دا خبره پخش کړي ولې دا حقیقت نه لري خبره ده چې دلته د دې مشکل ته څوک رسېدګي نه کوي.
او ملاخیل صاحب پروسیجر څنګه ده چې کله مالی پولیس یا ملی پولیس خدای مکړه په یوه پیخه پی کېږي او هغوی له وظیفې پاتې کېږي لکه دې غون چې معلول شي بیا پروسیجر څنګه ده؟ دا وایي چې تا زه پیسې نه لرم چې تقاوتۍ دپاره مې کابل ته لاړ شم یا بل چېرته مراجعه وکړم، دا پروسیجر څنګه ده؟
په جنګ په جریان کې مثلا په اجرا دي وظیفه کې دوی معیوبه کېږي او هغوی مراجعه کوي مثلا یا خپل ورثه یا دی مربوطه ورګان ته مربوطه ورګان ته اسناد جوړوي هغه اسناد ټول جوړېږي د اسناد د کابل ته د دوی تقاعد ته دوی سوق کېږي. وخت کله چې دوی تقاعد سوق شو نو دوی د تقاعدي امتیاز په هره میاشت کې یا مثلا په شپږو میاشتو کې یوځای هغوی ورته اجرا کېږي د متقاعدینو د ریاست لپاره. نو مشکل نشته دا چې دای د سدګی نشي کولای هغه په دغه ډول لري دا دومره خلک دا په تلحه او خلک چې رستګی کوي نه په دې ډول رستګی نه کوي.
دا محمد وایي چې دا پیسې نه لرم د کرا او طالبانو اختر را کړی چې زه باید دا سیمه پرې دم د څه مسائل تاسو بیا څنګه ځکه دوی حکومت ته کار کړی
تاسو چې په لندن کې اکی په پراکی او په افغانستان کې هغه حالت چې تاسو ته تصویر مال میږي داسې نه دي. دوی دلته هر څوک دومره دونه با احساسه خلک پیدا کېږي مثلا دلته د 500 روپیو یا 500 افغانیو مشکل دی دلته واقعي او دی د خپلې کرا وکړي خدای دې باندې دي غواړي چې خبره رسنۍ کې رسنۍ ته به پورته کړي او اصلا په خپل کار سمې دي.
دوی څه وخت درشي؟ یو وخت داسې تعینولی
شي؟ هر وخت راتلی شي، دلته وخت نه ده قید. هر وخت راتلی شي. دا اوس ما په دفتر کې 50 نفر نه زیاته درته کړه اوس راتلم چې تر راووتم ته تلیفون په خاطر باندې موږ ته هر وخت راتلی شي. هیڅ نو موانع وجود نه لري، هیڅ نو مشکل وجود نه لري. د سلحه او خلک کارونه په ورځ کې کوو دی او د محمد څنګه نه کېږي.
سید ملاخیل صاحب ډیره مننه. کور ودان، خدای په امان، ورځم په خیر، بریالي اوسئ. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یک شنبه په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-8290-20.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو غوښتل مختلف په دې خبرونه کې د افغانستان د ځمکني ترانسپورت د تنظیم د عمومي رئیس خغلی غوث الدین وفا سره مرکه وکړو او هغه ستونزې چې د ځمکني ترانسپورت برخې کې د دوی سره شریک کړو. خغلی وفا خره خلاص،
تشکر مننه.
خغلی وفا، د ځمکني ترانسپورت عمومي ریاست یو دنده په کلو باندې او خارونو کې خلکو ته د ترانسپورتي خدمتونو وړاندې کول دي، البته د ځمکني ترانسپورت. خو د دې سره سره بیا هم ځینې ستونزې موجود دي، شکایتونه موجود دي چې هغه څه ډول چې باید دا خدمتونه وړاندې شي هغه څه وړاندې کیږي. ستونزه په څه کې ده ستاسو په نظر؟
شکر مننه. یقینا یوازینی مشکلات چې دلته اوس ډیر دي موږ ته رارسیږي، چون دولتي ترانسپورتونه اوس د رکود په حال کې دي، خصوصا سابق چې و ملي بس په ټول ولایتونو کې فعال و. البته په دې لس کالو په اخیر کې دا ملي بس خدمتونه ډیر کمزوره شوي دي، او هغه څه چې باید خلکو ته نیازمندي دي دا خدمت کولای نشي.
ولی لامل څه دی؟
عامل څه چې اوس ملي بس په ټول ولایتونو کې خصوصا په مرکز کې اوس د بانګروت په حالت کې دي، او یو تعداد اکثریت وسایط د تخنیکي په لحاظ ټول ولال دي، او دا دومره سرمایه نشته چې دا وسایط مجددا ترمیم شي او برابرداری ته وسپارل شي.
خپله وفهم ته یو پوښتنه هم دام دو بخی چې ولې دغه ملي بسونه ډیر نوي ملي بسونه د هند هیواد لخوا او د نور هیوادونو لخوا چې مرسته وشوه په ډیر کم وخت کې دا استهلاک شول، تخریب شول؟ فکر نه کوئ چې سمه پاملرنه او سمه توجه نه کړو؟
یقینا دا یو عینی خبره ده چې باید دا د تخنیکي لحاظ دا وسایط باید کنټرول شوي وای، دا وسایط محافظت شوي وای، ولیکن بدبختانه
دا باید
د وزارت لخوا د مسؤلین د تصدی ملي بس لخوا دا کار باید شوي وای. البته دا کار وشو، ولیکن تر یو حد پورې د پخنای حکومت خصوصا د ډاکټر نجیب الله د ریاست جمهوری په وخت کې دا یو شی و چې په ملي بس کې یو سبسایدی دولت قایل و، چې هر کال یو معین مقدار مبلغ دا البته د ملي بس په اختیار و، اوس دا سبسایدی په لحاظ پیسې نه ورکوي، او د دې کرایه ډیر لږ دی. دا کرایه چې نن ورځ پله دا مصارفات پوره کولی نه شي، یعنی ملي بس د خود کفایي په حالت کې نه دی نن ورځ، په دې لحاظ دوی په ضرر کې دي.
خود کفایي موضوع بیل پرېږدو، یعنی ولې وایي توجه ورته ونه شوه؟
ولا دا خو زمونږ د مطالعاتو په اساس دوی اوس مبلغ سرمایه نه درلود، د تخنیکي لحاظ نه دا واقعا دلته بېغوري وشوه، او دا وسایط ټول ولال شو او فعلا هم ولال دي. ډېر په جزئي پرزجات کې دا وسایط فعلا ولال دي. کچیرې
فکر نه کوئ د دولتي ترانسپورت سره کله چې دولتي موټرې د چلوونکو په واک کې ورکول کیږي په ډېر بیرحمۍ سره، مثلا هغه چلوونه کوي دغه د دولت مال د بیت المال مال سره هغه سي چې باید وایي ساتي هغه ساتنه نه کیږي، فکر نه کوئ په دې وخت کې؟
یقینا دا ستاسو خبره زه صرفی صده از تاییدم. دا بیغوری شویده، واقعا ظلم دیده وسایط پسر که دیر شویده، او خودسرانه غیر پلانی هم دا وسایط حتی دیدین استفاده شویده. پا دیلی هاست مشکلاتون دیر دی. اوز هم کچیر یو مقدار معین مبلغ ملی بس تا کمک میشه، یقینا ملی بس دیده حالت نه اوزی. خیران یو میاشمخ که جلال مباب رئیس جمهور دست تصمیم نیوری دیشه حدودا یو 40 میلیون افغانی در ده ملی بازی ترمیم پخاطر دا کمک شویده. انشالله پا ده نجده او وقت که دا پیسی دوی با اختیار که ورکول کیگه ترسو چه ملی باز ده حالت نویوزه او وسایط ترمیم شه.
بله، مفصل پا ده تکسیانو پارا پا خادمون که چلیگی یو چو که پنور هیوازونو که تکسی تزان نسوی تکسی تیز پریگی ده مسئولیت احساس کهی، ولی پا افغانستان که دیر زلا دغه د شوکی غلا او مثلا د وژنو مسائل د ټکسیان لخوا پلان کیږي خپل ټکسی چلوونکو لخوا، ولې موږ په افغانستان کې داسې یو مسؤول سیستم د ترانسپورت په ځانګړي ډول په ټکسی په برخه کې نه لرو؟
یقینا اوس دا د نوې اقتصاد شرایط په اساس سکتور خصوصي پروګرام دادی چې ډېر تقویه شي. بدبختانه موږ د ټکسیانو په ارتباط داسې تاکسی پارکونه چې په معیاري ډول په خارجي مملکتونو شته تر اوسه پورې دا ټاکسي پارکونه په معیاري ډول په افغانستان کې تر اوسه پورې دا بلار اچول شوی نه دی.
ولې چا پنګونه ته زړه نه نه
اجازه مون اوس نه اجازه شته مون ته مونږ اوس پروګرامونه ډیر لرو چې دا د تبادل تجارب په خاطر یو تعداد خپل دا د شرکتونه د اتحادیګانو رئیسان مونږ راوسته وو په بل مملکتونه چې دوی د نږدې نه دا وګوري او کولای شي چې د منطقوي همسایه بعض مملکتونه چې په دې ساحه کې ډېر تجارب لري خصوصا مثلا هندوستان تجربي مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي یا د ترکیې پروګرامونه مونږ ته ډېر ښه پروګرامونه دي که چېرې کولای شي دا دا انتقال شي په افغانستان کې. دوهمه مشکل زمان دا دی چې په افغانستان کې ډېر اوس ډېر ټاکسي افراد دي چې په غیر مسؤول خلق دي. مثلا حدې شته شخصي ماشین دي شخصي موټر کې د ټاکسي په شکل استفاده کوي. هغه هیڅ نه وزمون په اداره کې ثبت رایستر نه دي. حدګان جوړ شوی دي د حدګان دوی مسافر اخلي په هر معین استقامت حرکت کوي. مونږ هغه ټاکسي عموما مونږ ته ثبت رایستر نه دي غیر مسؤول دي په هر کار په غلا په انسان تختونه نور 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 شهان دوی لاس وهي. مونږ تر اوسه پورې څو وار د قضیه په دولت کې پیشنهاد وکړ چې دا غیر مسؤول افراد چې اوس د ټاکسیانو په حالت یا په نور شکل کار کوي باید د دې جلو واخیستل شي. دوی باید د یو نظام په لحاظ باید تنظیم شي. دوی که چیرې ټاکسي کوي مونږ ته باید ثبت رایستر شي د دولت معین ټاکس باید ورکړي بیا کار کوي مونږ پوهیږي چې په دا حده کې مثلا زر ټاکسي شته د جلال آباد په لاره کار کوي په دې حده کې زر ماشین شته د مزار شریف په لاین کار کوي. تر اوسه پورې مونږ دا غیر مسؤول افراد مونږ ته هیڅ نوې تابعیت نه لري او هیڅ نوې زموږ په هیڅ قانون کې دوی هغه نه دي.
بلې چې نه په فاصله ولې خپل دولت په دې برخه پانګونه نه کوي چې د یو ټاکسي او مسؤول سیستم چې مثلا دوی ته هم د ځواب ویلو وړ وي یو سیستم کنټرول شي مثلا ولې په دې برخه پانګونه نه
کوي؟ یقینا دا ډېر ښه سوال دی. د هغه وخت نه چې جلال مآب وزیر ترانسپورت چې جدیدن مقرر شوی دی او راغلی دی دوی یو پروګرام لري د رهبری په مشورې اوس موږ غواړو ډېر پیشرفته ترمینالونه باید ایجاد شي او دونران باید پیدا شي. دا ترمینالونه د زموږ د شرکتونو د رئیسانو لخوا شخصي سرمایه گذاری وشي او دا ترمینالونه باید د معیاري په ډول و د بین‌المللي په سطح باید ایجاد شي او ټول ټاکسیګان یا ماشینونه یا موټرونه چې د دې ځای نه په هر لار شرکت کوي باید د دې حدینه باید حرکت وکړي او ستر راستر شي مشخص ټاکس باید ورکړي د دولت. تر اوسه پورې دا زرګونه ماشین نه چې د غیر مسؤول په صفت دوی کار کوي هیڅ نو ټاکس په دولت کې دوی نه ورکړي.
یو بل موضوع غدا چې دغه د کرایو او ټاکل د ټاکسیانو لپاره او نورو لپاره دا هر څوک په خپل ځړه اخلي. بل دا چې په خاري اډو کې کم چې مېوبین نه هلته د دوی مسولین ټاکل شوی دي د موټر نه چې پیسې اخلي آیا دا دولت ته انتقالي او کنه په شخصي جوبونو کې دوی
چلتینن؟ یقینا دا هم ډیر حیاتي سوال. اولا خو دا کرایه چې تسویدیږي ټول کرایه باید یو معین نور مونږ لري. دا کرایه زموږ له خوا تنظیمیږي او باید تنظیم شي. دا زموږ اساسي یو
مشکل
زموږ یو ریاست دلته ریاست دی خدمات شهري. مونږ یو شهر کابل لرو یو هم اطرافي لرو. کافي کرایه زموږ په هر ولایت کې ریاستان ترانسپورت ریاست دی یا مدیریت دی یا امریت دی هغوی دی ولی تر نظر لاندې دی ولایت په هغه ولایت کې دا کرایه تثبیته ای او مونږ ته راستوي. مونږ ته هغه حدګان چې غیر مسؤول ټاکسیګان مسافر را انتقال کوي دوی د خپل زړه کرایه تثبیته ای د خپل زړه نه کرایه اخلي او خلک ته ډیر به حد فشارونه کوي. ولی دا کار کیږي؟
اولی مخنیوی نکیږي
تر اوسه پورې دا حدګان او دا وسایل زمونږ تر کنټرول نه دي. دوی کاملا خپل سر دی هر څه چې زله غواړي هغه وکي او تر څو چې دا د ترافیک او شاروالي د ترانسپورت د ګډ همکاري په لحاظ دا ترمینالونه ایجاد شي او یو نظام و نراسي دا مشکل به وي.
خاصه به ورسته پوښتنه هغه ده چې په لویو لارو کې وایي کېږي کم موټرې چې د چلیږي په دغه لویو لارو باندې ډېری ځله د دغه موټرو چلوونکي مخدر مواد استفاده کوي او زیاتره ترافیکی حادثې چې را پیښیږي چې تلفات هم زخته ډېر دي ویل کېږي چې یو لامل یې همدا دی. آیا دا موضوع تاسې منئ رښتیا هم همداسې دي؟
دا موضوع سل فیصده په دې زه موافق نه یم. ګوره یو شرکت یا د یو اتحادیې رئیس یو لک ډالر مثلا یو 304 یا 305 اخلي او دا د کار په خاطر دا راسته په یو لنګ کې یقینا دا سلی هغه شخص دریور اخلي چې هغه ته هغه شناخت ولري هغه ښه سلی وي هغه ښه برخورد ولري هغه دریور چې دا موټر مثلا دریوري کوي یا درایف کوي باید د ټول شخصیتونه سره سره برخوردار وي. البته په یو اندازه از دا تاییدوم چې امکانا 40% یا 15% یا 10% یا امکان لري یو تعداد دریوران دا مواد مخدر استعمال کړي خصوصا په دا دریورانو کې به یو شی چې ډېر رواج لري هغه بانک وایي دا البته رواج دي. دوم موضوع دا حادثات ترافیکی چې کیږي موږ مشکلات لرو په لاره کې مثلا ډېره لار خراب دي په عمومي لاره کې ډېر پلونه پلچکونه د امنیتي په لحاظ د دښمنانو لخوا دا هغه شوي دي خراب شوي دي تخریب شوي دي. دریم چې تاسې په یو لاره ځي عموما سابق وختونو کې د دید لوحګانې موجود وو تاسې اوس 100 کیلومتره 200-300 کیلومتره تاسې لاړ شئ تاسې یو د دید لوحګانې نه ویني دا زمونږ ته ډېر یو غټ مشکل دی چې باید په هر استقامت کې په هر ولایت کې دفاع ادامه رساتونه دي موږ همیشه دا موضوع دا مشکل دی د وزارت دفاع ادامه سره موږ شریک کړي دي و زمونږ اکثر دریوران د شپې حرکت کوي دا دي د لواګان عموما نشته دا موږ ته یو غټ مشکل او پرابلم دی.
احمانه نه فقط یو پوښتنه غدا شي په نور هیوادونو کې لیدل کیږي چې مثلا د ټکسي چلوونکي یا مثلا د نورو اراده جاتو چې د دولتي سټاف لیکدوي یا نور کارکونکي دا میرمنی هم دي میرمنې دا کار کوي. آیا تاسې په پام کې شته چې په افغانستان کې هم میرمنې انجونې دا کار ته وګمارل شي؟
د ډاکټر نجیب د حکومت په وخت کې زه عمومي رئیس وم زما په یاد دي په هغه وخت کې حد یقل پزوس میرمنی هلته کار کوه تنها په برقی په ساحه کې دیش کس دومره وو او یو شل 15 میرمنی د پدا خپل زندبانان کې په ملي بس کې دا شیزی عملا د سرویس په چلولو کې فعال وو او سهمی درلود ولیکن بدبختانه اوس چې دا دموکراسي دی دا نوې تګراتونه دي هیڅ څوک مراجعه نه کوي
که مراجعه وکړي
مونږ البته دا کار به وکړو دا همکاري به کوو تشویق به کوو.
مننه کور مو زما خاصه خلندې
سلام
علیکم. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
مگر نہیں مند دسولی کورسی هنر د دې دنیا یا ورور قلبي مینا او شکلا یا اس کا شمله د پښتون خایه د ګولو هر څه تر دې شو تر غربند د سولې کورسی زماګرانه هلمند د سولې کورسی چې در تراسه شین خالی بیا لسیا بند د سولې کورسی زماګرانه هلمند د سولې کورسی زماګرانه هلمند د سولې کورسی